Radio.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه د 1400 مریض کال د حمل یا اوري د میاشتې 15مه چې د 2023 کال د اپریل له 4مې سره سمه ده. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شپې پیل سوې، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې زفر باز ظاهر درته وړاندې کوم، اوري چې د ملي مصالحې د عالي شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14مه کېږي. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. د خوست هوایي ډګر عامر وایي د خوست هوایي ډګر له جوړېدو سره به د دغه ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. او روسیې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون یک شنبه په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو ویشتره نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره هیئتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې تر 20 د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته. د 201 سیلاب قلو اردو د دوهمې پلې لیوا مطبوعاتي مسؤل شاهد الله ساپای وایي چې په هغه جګړه کې چې تر پرون شنبه یې دوام وکړ، تر 20 ډیر وسلوال طالبان ووژل شول.
د 201 سیلاب قلو اردو دوهمې پلې لیوا منصبونو سربیره د توپچه او ایز ځواکونو له سخت غبرګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله 21 تنه ترهګر وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست هوایي ډګر عامر وایي چې دغه ډګر له جوړېدو سره به د دې ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایي ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایي ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نور هیوادونو ته، اروپا او د جرمنی وادونو تصدیریږي. د دې هوایي ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. خوست به په راتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت لوراري.
د ملکی هوایي چلن اداره وایي دغه هوایي ډګر د لسو کلونو پر مهال په 5 پړاوونو کې د 1.2 میلیارد افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. په پام کې ده چې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
امروز مسابقه میان تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و
نن یک شنبه د آینده جوړونکو او د کابل ځوانانو د جنو لوبډلو ترمنځ مسابقه کیږي. دا د لومړۍ اونۍ دریمه مسابقه ده. پرون د جنو شریفي سپورت لوبډلی د افغان کلب په وړاندې 6-0 په وړاندې بریا خپل کړه او لومړنی درې امتیازونه ترلاسه کړل.
د نجونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل سوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان د فوټبال اتلانو د لیګ دوهم پړاو مسابقه روانه ده. زموږ غلا زده راډیو اوري. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایی همکاري موافقه تر 2013 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیه حکومت په ویلامی کې وویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستین د دې موافقه د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضایی همکاري موافقه په 1992 میلادي کال کې لاسلیک کړي چې څلور واره تمدید شوی ده. دغه موافقه د دواړو هیوادونو د فضایی ادارو ناسا او روسکاسموس ترمنځ د فضاروندو لویو تیرونو پروژو ته زمینه برابروي. بنگلادش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د سوکه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطحه د اوو ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یو خبری کنفرانس ته وویل دا پریکړه په بنگلادیش کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته وسوه. د بنگلادیش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخې به له دې ټولبان څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. یوازې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 6,310 مثبتې پیښې ثبت شوې چې لوړ شمېر ګڼل کېږي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لشته لږه لس کسان ووژل. د پولیسو یوه ویاند صادق دودیشا وویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یوه ډله په نښه کړه. پرون تر دې حملې څو ساعته مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښاره بهر د پوځ پر دوو مرکزونو حمله وکړه. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.3. هرات اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.8. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 26.12. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 13.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 26.12.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریټل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تایید کړ چې د استانبول غونډه په شاوخوا دوه اونۍ کې ترسره کیږي.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کیږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده.
نن د اپریل 4 د ماينونو د خطرونو په اړه د پوهاوی او لمین پاکي سره د مرستې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماين یو قرباني داسي وایي.
د ماين سره مخامخ شوم چې څو شپې ما سره بازی وکړل او څو شپې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ.
په برما یا میانمار کې د پوز او دیموکراسي پلو مظاهرچیانو ترمنځ په پرونی اخر دب کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته او د ژوند پرنګونو کې
دا مالونه سکوم را دي د نورو ملکو د پاره ته جوړیږي. دا په ډیره ګرانه بیان ته جوړیږي. بیا دا د غو ملکو غو تجارانو نه پاتې کیږي اضافه چې ته لاټ وایي هغه بیا افغانستان ته راوارد کیږي.
د یو دکاندار د زړه خواله به واورئ. د مجله موتر ونیمو بجو ده. ورزوده خبرونه د سرموزوته د ملي مصالحې د علي شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره دغه غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا له تیرې پنځشنبه د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دولت او طالبانو له هیاتونو سره په خبرو بوخت دي. په دې اړه نور تفصيل سالم محمد صالح راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر دوو اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14مه کیږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت، سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرح او ګډ لیدلوري سره پروسې ته داخلي شي. د روانې شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون تایید کړې چې د اپریل پر 14مه د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه سوې ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کېږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده سوې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ترکیې په استانبول کې د کېدونکې غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. ښاغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وښو چې د استانبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوي نه دي. تر دې مخکې تیره پنجشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استانبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې پکار ده دغه غونډه د افغانستان د رواني جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوي، خو تر اوسه په خنډ او ځنډ مخ ته ځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نن د اپریل 4مه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوی او له ماین پاکۍ سره د مرستې د نړیوالو ورځې سره برابره ده. افغانستان هغه هیواد دی چې د ماینونو له امله پکې عام خلک قرباني ورکوي. د منابعو په خبره په دې هیواد کې 1600 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاو دي مواد شته چې هر میاشت په منځنۍ توګه 160 کسان وژني. تفصیل په دې راپور کې اوري.
سره لدی چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېر خلکو ته زیان رسولې، خو ماینونو او ناچاو د موادو هم ډېر خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې لماینونو ډکې ځمکه په بشپړ توګه پاکې نشي. دغه ځمکه اوس هم د خلکو ژوند ګواخي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي.
ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازي وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزنګ په غره کې ما رما بولې وه څرولو ته، هلته د زد پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېری ورته سیمې هم وي. د طبی پیخو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تیرو دیرشو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو ناچاو د توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوس هم
ښاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کېږي. سرګلولې ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یوه کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاو د موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 10% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یوه کال کې 15,000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1,500 ناچاودې مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافت د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي، بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډېرو هغو شاهد وو چې هغه یې خپل ځانونه د لاسه ورکړله، او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هېڅ نوی اقتصادي استفاده نه کېږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاودو موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري، خو په وروستیو او په تېره 2001 کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو، یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان د مسایلو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د دغو تبصرو غټ ټکي به له عصمت سره څخه واورو.
فارن پالیسی خپرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو ټاکل شوې نیټې ته په اشاره لیکلي، له افغانستانه د ځواکونو ایستل یا د بې پایه جګړې دوام ښه انتخاب نه دی. خپرونې د نیویارک ټایمز د مارچ د 26 نیټې د راپور یادونه کړې چې د سی آی ای په قولي ویلي وو که امریکا له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې له بیډي کار واخلي، د افغانستان دولت به وپرځي او طالبان به واک ته ورسیږي. القاعده او یا حتی د اسلامي دولت یا داعش سختریزي به په دې هیواد کې قوت واخلي. فارن پالیسی بللار په افغانستان کې تر نامعلومې مودې پورې د ډېر شمیر امریکایي پوځیانو حضور بولي چې په نتیجه کې به د امریکا لګښتونه زیات شي. د دې خبرونې پر اساس امریکا باید درېیمه یا منځوي لار ولټوي چې د دغه هیواد ګټې خوندي کړي، او هغه دا ده چې محدود شمیر تروریستي ضد ځواکونه په دې هیواد کې پرېږدي او هند ته پراخ رول ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي، او په دې توګه یقیني شي چې القاعده بیا په دې هیواد کې سر نشي راپورته کولی او داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې نشي خپرېدی. په افغانستان کې هند ته د زیات رول ورکړه بېله شکه چې پاکستان پاروي، خو د چین په وړاندې هند ته په سیمه کې د رول ورکړه اړتیا ده، او پاکستان باید پرې نه ښودل شي چې په سیمه کې د امریکا د پالیسۍ په وړاندې ودرېږي. د هل د ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر خطرونو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو ایستل د امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو ګټو ته په ستره بیه تمامېږي. د هل لیکلي د کم شمېر پاتې پوځیانو ایستل به له سیاسي پلوه د هوساینې سبب شي، خو ستراتیژیک ناکامي ده، او هوساینه به هم د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې امریکا به له هغې سیالۍ ووځي چې د اتمي دولتونو په شمول د امریکا دښمنان زړور کوي چې په داسې ډول ستراتیژي له سره ترتیب کړي چې په نتیجه کې یې په اوږد مهال کې د امریکا ګټې وګواښل شي. د آسیا په زړه کې د امریکا حضور له ډېره وخته د سیمې د نورو لوبغاړو د ستراتیژیو په ټاکلو کې کلیدي ګڼل کېږي، خو که امریکا له افغانستانه بوزي دا لوبغاړي به خپلې هغې ستراتیژۍ بدلې کړي چې د امریکا د حضور له کبله یې تر اوسه نشوای بدلولی.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. دوستانو، زموږ خبرونې د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي. پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 15.5 څپه یې اورېدلی سي. د افغانستان اړوند موضوع ته بیرته راګرځو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. راپورونه وایي د میانمار امنیتي ځواکونو پرون شنبه پر ډیموکراسي پلاو مظاهره چیانو ډزې کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلې دي. پوځ د مخالفانو د ځپلو لپاره تر شلو د ډیرو نورو پیژندل شویو منتقدانو د نیولو حکم هم صادر کړی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې څخه چې پوځ کودتا وکړه، د امنیتي ځواکونو لخوا تر 1550 ډیر کسان وژل شوي دي. صالح محمد صالح د نړیوالو اژانسونو په حواله راپور لري.
دوو خبری اجنسونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مرکزی شارګوټي مونیوا کې د مظاهره چانو پر ډلې ډزې وکړې، لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د باګو پونم آنلاین خبرونه راپور ورکړی چې بل کس په جنوبي شارګوټي تاتون کې په ډزو وژل شوی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاولس په میانمار کې کودتا کړې، نږدې هر ورځ خلک چې پر وړو وړو ډلو سره ویشل شوي په لویو او وړو شرونو کې په مظاهره راوځي. دوی د آن سانګ سوچی په مشرۍ د ملکي حکومت د بیا واکمنېدو غوښتنه لري او د پوځي کودتا مخالفت کوي. له هغې راهیسې په مظاهرو کې تر 550 ډېر کسان وژل شوي دي. یو مظاهره کوونکي چې غوښتل یې هویت یې پټ پاتې سي، پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل امنیتي ځواکونو پرون شنبه په پرلهپسې ډول بې صدونکي لاسي بمونه او مرمۍ کارولې. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د میانمار په دویم لوی ښار مندالې او شمالي شارګوټي پاکند کې هم مظاهرې شوي دي. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې پولیسو او د پوځي حکومت ویندویانو د ټلیفون تماسونه ځواب نه کړل چې نظر یې واخیستل سي. بل خو پرون د یاغیانو د لسو ډلو مشرانو په آنلاین غونډه کې د میانمار پر وضعیت د بحث پر مهال د مظاهرچانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا د مرګونی ځواک کارول وغندل. د فرانسې خبري اجنس په حواله د شان ایالت د احیا شورا په نوم د یوې مخالفې ډلې مشر جنرال یاوید سرک وویل د میانمار د پوځي شورا له مشرانو سره باید حساب کتاب وسي. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د بانفوزو شخصیتونو، سندرغاړو او ماډلونو په ګډون لږ تر لږه د 100 نورو پیژندل سویو کسانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. په ټوله کې تر اوسه د 30 کسانو د نیولو حکم ورکول شوی دی. دغه حکمونه د هغه قانون له مخې صادر شوي چې د وسلولو ځواکونو په وړاندې تحرکات منع کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیس میدیم. سر اوسی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
اوس په خوست وروګرځو. په خوست کې په ګلان کمپ کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ماشومان زده کوونکي او ښوونکي له افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې له مرستندوی ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په دې کمپ کې ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وزیرستاني کډوالو لپاره خپل تعلیمي پروګرام د مارچ په 1 پای ته ورسوه چې له کبله یې تر 15 ټولګي پورې د دوی نجونې او هلکان لزدا کړو پاتې سوی دي. نور حال زما همکارا کوي.
د خوست په ګلان کیم کې وزیرستاني ماشومان زده کوونکي، ښوونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې تر 15 ټولګي پورې د دوی د نجونو او هلکانو زده کړې رواني وساتل شي. د شنبه په ورځ د زده کوونکو د کلنیو پایلو د اعلان په پار هغه غونډه چې په خپله وزیرستانیو کډوالو رابللې وه، په ګلان کیم کې د NRC د ښوونځي سرښوونکي عبدالله وزیرستاني آزادۍ راډیو ته وویل د ناروې د کډوالو شورا د 1500 ټولګیو لپاره 10 خزینه ښوونکي او 8 نارینه ښوونکي ګمار لیول چې د مارچ په 1 قرارداد ختم شو او 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې شول.
تیره چې کې میاشت او مارچ کې 31 مارچ پرای میژغاو قرارداد د دوی سره بیا قرارداد ختم شو. د میژنه د اول سپ نه وخت تر 15 سم پر شاګردون دي او چې کوم چکلا سینا دي شپږم او عام کلاستای دا غلګه میژه کبایل لیساتا ور کوي. د دې کوم کې میشته یو سکول جوړ کړای دی UNICEF دا غواته ور کوي چې کوم 15 سم پر غا دي سکولینه او هغه ځکه چې قرارداد ختم دی دا غا چې کوم یو نیم زر شاګردون دي دا غاز به سرپرسته پد کی.
زده کوونکو انصاف الله غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل کچېری د دوی خوانځي وتړل شي نو دا یو نیم زر نجونې او هلکان چې عملا په زده کړو بوختول له تعلیمه به پاتې شي.
په دې پوه شو چې تعلیم څه ته وایي، په دې پوه شو چې نن سبا د تعلیم څومره ضرورت دی. مونږ د UNICEF نور موسسو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دې پر دې حال کې نه پرېږدي او مونږ ته دې هوا حقوق ملاو شي.
د سراج په نوم یو بل کډوال زده کوونکي هم د دوی د ښوونځیو د بیرته پرانیستو هیله وکړه.
میز دا غوښتنه غواړي، میز سکول ختم شوی و او د درمې میاشتې اخیری نیټه هم د میز سکولینه باندې اس میز ته دا منظره غواړي چې میشتا سکولینا شریشی او ماسترون تم تنخی شریشی
په ګلان کې کې د وزیرستانیو کډوالو مشران هم وایي کچیر د دوی ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابر نشي نو د دوی راتلونکی به زیانمن شي. ملک جمشید مسید وویل
دیا ته امیر سره چې کوم دی پنځه لس سوه لاکو باغوړ کې د پنځه لوکیشن دی او دا د نرسی چې کله قرارداد ختم شي دغه نه دا ټول به سرپرست پوته شول، خاص کر د افغان دولت نه چې دی میشته د ورور نه ویلي دي ورسره د یونیسیار نه نورې مؤسسات نه چې دا د به سرپرست نه پرېږدي ویلي چې د دې مستقبل ضایع کېږي په دغه چې لیار هیڅ پاته لګی چې کله خلاص شي او د دې چې داس به تعلیم پوتې شي نو ډېر غاده ورته ډېر نقصان دی ورته. یو خو کیز هیڅ مشته د تعلیم مکان ور کړی چې کومه دیا تارو کړه دا د وس بیا نور نه خلی
بلوري ته د خوځ د پهنی ریاست چارواکي وایي چې دوی په ګلان کې کې لیسه لري او داس د کوونکو حالت زده کړی کولای شي. خو وزیرستاني کډوال وایي په وزیرستان کې پاکستانی نصاب تدریسيږي او کدوې افغاني نصاب ولوري نو دا ورسره توپیر لري. یاد دی د 2014 زګیدي سکول په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب د عملیاتو له کبله لکونه کورنۍ بې ځایه شوې چې یوه برخه یې خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په خوست کې د دوی خواوشا 8000 کورنۍ پاتې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو نو اوس هم د مهمو خبرونو لاندیز د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حمله زیاتې کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې تر یوې ویشتو د ډېر وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشفه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته او تر شنبې پورې دوام وکړ. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د خوست هوایی ډګر عامر وایي چې د دې هوایی ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایی چلن ادارې پرون په ویلامې کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. په پام کې ده د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. دغه سیالۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې دي. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاري موافقه تر 2013 میلادي کال پورې تمدید کړه. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضایي همکاري موافقه په 1992 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې څلور واري تمدید شوې ده. بنگلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطحه د ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانګړی کې بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لشتلج لس کسان ووژل. دوستانو د مهم خبرونو لنډیز اوس به د ژوند رنګونه وارو.
دا ژوند رنگونه
زاج بهرام خبرې کوم د کلاش مات خان اوسیدونکي او د زنانه ټکو دکانداري کوم
درته وایي چې دا کوم رختونه چې دلته یې خېدي معمولا د خځو لپاره دي. دا کوم ځای تاسو راوړئ؟
دا لاټ مالونه دي، دا د چاینا نه د کوریا نه راوړل کیږي. دا ویش بارډر ته راځي. د ویش بارډر کې بیا دې خریداري مونږ کوو.
اوس اوا ورو ورو مخ په ګرمېدل او دا کتان ټوټي ډېر ښکاری. دا کتان کوم ځای راځي؟
دا کتان هم د چاینا نه راځي، جارجټ هم دي، کتان هم دي.
تاسو لاټ مال نو ویل دل بروخانه کې لاټ مال یعنی څه
یا په کوریا کې یا په چینا کې دا نور ملکو د پاره جوړ سوی دي دا د افغانستان لپاره جوړ نه دي ځکه د افغانستان تجاران دا شرط نه چې جوړول افغانستان یو کم وسه ملک ده د ته دا مالونه کوم را دي دا د نور ملکو د پاره ته جوړیږي دا پډې ګرانه بیل ته جوړیږي بیا دا د غو ملکو غو تجارانو نه پاتې کیږي اضافه یا کوم رنګای پاتې سي د سیټ نه یا اوتان دوتان ترتان پاتې سي غته لاټ وای مکمل سیټ نه وي هغه بیا پارزانه بیا ملاوي کی هغه بیا افغانستان ته راوړید کیږي
فروش څنګه ده ار اور اس په کوم شمیر خلک تقریبا راتوي راځي تاسو نه ټوټي اخلي دی بیل بیل کالې لپاره
فروشات نو خدای دغه اوس وختو کې لک بس فروشات کمزورې سوې ده سلکس موسم ګډوډ سولو د موسم نه لګان سه بس نور خلک خو دا خو ماشونه چاته نه څوک سوې څوک سوې فروشات نن سبا کم دي
څومره آرام ایل رخت فروشي سره دا کار مو څنګه غوړه ک
بلرونو د وخت نام کسب وکارم ده د رخ ډیر ک کسب ده د رخ ډیر ک کار ده خو بس موږ هم دغه کار ده د رخ په کار کې خپل خوشاله یو
له دې رختونه بیا کورته امري
او ولن او بس کورته وډونو ته کورته وینسو اکثر وخت موبایلو کې موږ تصویرانی موبایل کور کې ماشومان ګورې نو غا ضرور بیا د غواړي نو خامخا کورته بالکل هم ده سده
بیا زیات مننه تاسو
باندې یو جهان مننه خیروز
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې ځای راسته واوریدل لا هم خبرونه مو ادامه لري د ماشام تر و بجو پری بي خو دم غړی دری مجله زما همکار مقیم نایب وړاندې کوي
تشکر لطف کړئ مونږ نه باشئ